شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی نگراں حکومت کس حد تک ملک کو متحد کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے اور کیا وہ اصلاحات سے بنگلہ دیش میں استحکام لا سکیں گے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. تقریباً ڈھائی ماہ پہلے 5 اگست کو طلباء کی قیادت میں چلنے والی تحریک نے بنگلہ دیش کی 15 سال اقتدار میں رہنے والی شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور انہیں ملک سے فرار ہو کر بھارت میں پناہ لینا پڑی، جس کے بعد سے بنگلہ دیش میں ایک نگراں حکومت نوبل لوریٹ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں کام کر رہی ہے جسے فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے. ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں گڈ گورننس، شہریوں کے حقوق، انسانی حقوق اور جمہوریت قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور بنگلہ دیش میں عام انتخابات نظام میں ضروری اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے، جن میں ملک کے آرمی چیف کے مطابق 1.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. دوسری طرف شیخ حسینہ کے دور میں بے مثال معاشی ترقی کرنے والے ملک کی معیشت اس وقت مشکلات کا شکار ہے، جسے ٹریک پر واپس لانے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی اس حکومت کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت بنگلہ دیش سیاسی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، کیا موجودہ نگراں حکومت ملک میں استحکام لا سکے گی اور شیخ حسینہ کی گرفتاری کے وارنٹ ملک کے سیاسی منظرنامے میں کیا معنی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بنگلہ دیش میں ایک شفاف نظام کتنا ممکن ہے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں چلنے والی اس طلبہ تحریک کے دوران شیخ حسینہ حکومت نے مظاہرین پر جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا تھا، اس نے لوگوں کے ذہنوں پر، ان کی زندگیوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. ڈھاکہ سے سارا زمان کی رپورٹ.
فریدہ بیگم بار بار ایک ہی ویڈیو دیکھتی ہیں. اس میں انہیں اپنے 13 سالہ بیٹے مبارک حسین کی اس دن کی ایک جھلک نظر آتی ہے جب وہ زخمی ہوا. 19 جولائی کو ڈھاکہ میں ایک حکومت مخالف مظاہرے پر پولیس کریک ڈاؤن کے دوران مبارک کو گولی لگی. اگلے ہی روز اس کا انتقال ہو گیا.
مظاہرین ایک نعرہ لگاتے تھے، ہمارے خون کا سیلاب ناانصافی کو بہا لے جائے گا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آخر اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے سب بھائی احتجاج کر رہے ہیں.
جولائی اور اگست کے دوران شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف جاری تحریک کو کچلنے کی کوششوں میں سینکڑوں مظاہرین ہلاک ہو گئے. تحریک ختم ہوئے 2 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے زخمی افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. کئی عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں.
ان سب چیزوں سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک فاشسٹ حکمران حسینہ کو تخت سے اتار پھینکا. ہمارے ملک کو آزادی ملی، ہماری قوم کو دوسری بار آزادی ملی. یہ سوچ کر میں بہت خوش بھی ہوں اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں.
لیکن اب شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے حامی انتقامی کاروائیوں کے خوف میں جی رہے ہیں. ابو طالب عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ چھترا لیگ کے رکن ہیں. یہ طلبہ تنظیم کبھی بہت طاقتور تھی، مگر اب ابو طالب ڈھاکہ یونیورسٹی کا ہاسٹل چھوڑ چکے ہیں اور سوشل میڈیا بھی کم ہی استعمال کر رہے ہیں تاکہ کوئی انہیں ڈھونڈ نہ لے.
میں بہت خوف محسوس کرتا ہوں، ہر جگہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی پہچان لے گا تو نقصان پہنچائے گا. میں اپنی ماسٹرز کی کلاسز بھی نہیں لے رہا. چونکہ میں چھاترا لیگ میں شامل ہوں تو عام طلبہ مجھے کلاس لینے بھی نہیں دیتے.
مظاہروں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں چھترا لیگ کے کارکنوں اور حکومت مخالف مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں. شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. بنگلہ دیش کے مشیر قانون آصف نظرال کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے حامیوں کو احتساب کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے.
ہم ہر شہری کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن ہم ان قاتلوں کو جو جولائی کے قتل عام میں ملوث تھے، ٹرائل، عوامی تنقید اور عوامی الزامات سے تحفظ دینے کے پابند نہیں.
مہدی عالم شیخ حسینہ کے لیے ایک مثالی سزا چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم کو 200 سے زیادہ مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق مظاہرین کی ہلاکتوں سے ہے.
ہم بنگلہ دیش کے لوگ چاہتے ہیں کہ حسینہ کو وطن واپس لایا جائے، تاکہ انہیں قانونی طور پر جتنی سخت سے سخت سزا ممکن ہو وہ دی جا سکے، تاکہ ملک میں آنے والی کوئی بھی نئی حکومت وہ کرنے کا سوچے بھی نہ جو شیخ حسینہ نے کیا.
مبارک حسین کے والدین کے لیے مستقبل کا سوچنا ابھی مشکل ہے.
وہ اکثر اپنی آنکھوں کے لیے 10% کا سرما خریدتا تھا اور باقی 10% مسجد میں چندہ دے دیتا تھا۔ میں اسے وہ 20% نہیں دے سکی۔ وہ اس دن جمعے کی نماز پڑھ کر کبھی گھر واپس ہی نہیں آیا۔
حکومت مخالف تحریک نے بنگلہ دیش کی تاریخ بدل دی، اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش نے بنگلہ دیشیوں کو جو زخم دیے ہیں انہیں بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ سارا زمان، وائس آف امریکہ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔
سارا زمان کی رپورٹ آپ نے دیکھی جو حال ہی میں بنگلہ دیش سے واپس آئی ہیں۔ شیخ حسینہ کے ملک سے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے اور عوام ملکی حالات اور بہتری کے لیے کتنے پر امید ہیں، اس پر سارا سے مزید بات کرتے ہیں۔ سارا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ طلبہ موومنٹ کے بعد ملک میں جو تبدیلی آئی ہے اور جو حالات بنے ہیں ان کے بارے میں عمومی تاثر کیا ہے؟ کیا لوگ اب بہتری کے لیے پر امید ہیں؟
بالکل، لوگ بہتری کے لیے پر امید ہیں۔ ملک اس وقت ایک ٹرانزیشن کی حالت میں ہے، اور جب آپ لوگوں سے وہاں بات کرتے ہیں تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت ہی کم وقت گزرا ہے کہ جو نئی انٹرم حکومت ہے اس نے کنٹرول سنبھالا ہے ملک کا، لہٰذا وہ اس کو وقت بھی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب بالآخر ان کے پاس آزادی ہے، سیاسی طور پہ بھی اپنی بات کہنے کی آزادی ہے۔ لوگوں نے ہمیں بتایا، جرنلسٹ نے، پالیٹیشنز نے، کہ کس طرح انٹیلیجنس کے اہلکار ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے تھے، ان پہ نظر رکھی جاتی تھی، وہ لوگ اب مطمئن ہیں کہ ان کو اب ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا کہ کیسے جو چھتر لیگ کے رکن نہیں ہوتے تھے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو پولیس کی طرف سے بھی زیادہ کوب ہونے کی، انہوں نے ہمیں بتایا واقعات مختلف موقع پر رونما ہوئے، جس کو وہ اس سینس میں دیکھتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ عوام کی خدمت کرنا پرائیورٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ حکومت کے جو ڈائریکٹیوز تھے ان کے حساب سے ہر قسم کی جو ڈسینٹ تھی، جو مخالفت تھی، اس کو دبانا ایک ان کا اولین فریضہ وہ سمجھتے تھی۔
سارا، پولیس کے حوالے سے کیا ریئیکشن ہے سوسائٹی میں یا اوور آل بنگلہ دیش میں، اگر جو آپ دیکھیں؟ بیکاز کچھ رپورٹس ایسی بھی رہیں کہ پولیس کے جو اہلکار تھے اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں، کچھ ملک چھوڑ چکے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے۔
سو اس حوالے سے اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس کا ان کا محکمہ ہے، تقریباً 2.25 لاکھ کی اس کی اسٹرینتھ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں ریفارم کے، اصلاحات کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ڈھاکہ میں جو لوگ سرو کرتے تھے پولیس کے، ان کو دوسرے شہروں میں بھیجا جا رہا ہے اور دوسرے شہروں سے اہلکاروں کو ڈھاکہ میں لایا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ پولیس کے نظام میں لائی جا رہی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ، جیسے ٹریفک پولیس بھی آپ کو کم نظر آتی ہے، کیونکہ پولیس والے خوف زدہ بھی ہیں، پلس ان کے بہت بڑے پیمانے پہ تبادلے بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سے جو سینئر اہلکار تھے ان کو یا تو ارلی ریٹائر کر دیا گیا ہے یا ان کی بھی پوسٹنگ دوسری جگہوں پہ کی گئی ہیں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو اب لوگ، ان کی ایک یہ کنسرن ضرور ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونی چاہیے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پروسیس میں ابھی زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے تھی جس پہ لوگوں نے کچھ کرٹیسزم بھی کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر
جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے شاید گورنمنٹ کو۔ تو ملک میں اصلاحات کے بارے میں سول سوسائٹی اور ملک کی اشرافیہ کیا سمجھتی ہے؟ کتنا ممکن ہے نگراں حکومت کے لیے؟ کتنا فیتھ ہے نگراں حکومت پہ؟
دیکھیے، فیتھ تو بہت ہے نگران حکومت میں، کیونکہ خواہ یہ حکومت ووٹوں کی طاقت سے نہیں آئی، لیکن تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ عوام کی طاقت سے آئی ہے۔ عام لوگوں سے بھی جن سے ہماری بات ہوئی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لیڈرز، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عوام کی طاقت سے آئی ہے، لہٰذا اس کے پاس وقت ہے ابھی کہ یہ کچھ کر دکھائے۔ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں، وقت ابھی اتنا نہیں گزرا کہ لوگ ابھی اسے کمپلین کرنا شروع کریں، لیکن اس حکومت کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہیں۔ شیخ حسینہ کا ارسٹ وارنٹ تو جاری ہو گئے، لیکن صرف ایک مہینہ ہے حکومت کے پاس کہ ان کو وہ ایکسٹراڈائٹ کرے۔ پھر یہ جو بڑے بڑے ریفارمز ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے جوڈیشری میں ہوں، پھر اس کے علاوہ الیکٹورل جو ریفارمز ہیں جن میں ووٹر رولز انہوں نے تیار کرنے، اس حوالے سے بھی کچھ سیاسی جماعتوں کی تنقید یہ ہے کہ اس پروسیس کو اب شروع ہو جانا چاہیے، نہ کہ ایڈوائزرز جو ہیں وہ پہلے بتائیں کہ جی کیا ریفارمز آنے چاہیے الیکٹورلی اور پھر ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو ایک سٹریس بھی ہے، ایک ٹینشن بھی ہے کہ کتنی جلدی ریفارمز شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک امید ضرور ہے، اور اس حکومت کو فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس میں بھی ہے اور وہ اس کو وقت دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔
تو اسی ٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے نگراں حکومت میں ریفارمز کا پروسیس آگے چل سکتا ہے۔ بہت شکریہ سارا زمان، آپ ہمارے ساتھ تھی۔ بنگلہ دیش میں اس وقت ایک خود مختار کمیشن شیخ حسینہ کے اقتدار کے دوران ہونے والی جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ 5 رکنی کمیشن بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن تو ہے، لیکن تحقیقات میں سست روی کئی لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بھی ہے۔
مائیکل چکما کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی اس مصروف سڑک سے 2019 میں اغوا کیا گیا تھا۔ آج بھی یہاں آنا انہیں جذباتی کر دیتا ہے۔
میں خوش ہوں لیکن کہیں نہ کہیں خوفزدہ بھی ہوں۔
قبائل کے حقوق کے لیے سرگرم مائیکل نے 5.25 سال ایک خفیہ حراستی مرکز میں گزارے. ان کا خیال ہے کہ وہ مرکز ریاستی ادارے چلا رہے تھے.
وہ جگہ کسی انسان کے رہنے کے قابل نہیں تھی. وہ کمرہ ایک قبر کی طرح تھا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی.
مائیکل کو 5 اگست کو رہائی ملی. یہ وہی دن تھا جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک میں جاری احتجاجی تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کے اقتدار کے پچھلے 15 برسوں کے دوران 700 سے زیادہ افراد لاپتہ ہوئے. ان میں زیادہ تر ان کی جماعت عوامی لیگ کے سیاسی مخالفین اور انسانی حقوق کے کارکن تھے. عائشہ علی کے بیٹے عبد القادر بھویا معصوم بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارکن تھے جو 2013 سے لاپتہ ہیں. واقعے کے عینی شاہدین نے عائشہ کو بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کو ریپڈ ایکشن بٹالین کے اہلکاروں نے اغوا کیا.
کاش میرا بیٹا مجھے دوبارہ ماں کہہ کے پکارے کہ ماں کیسی ہیں آپ.
بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیشن قائم کیا ہے. عائشہ کو امید ہے کہ یہ کمیشن ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالے گا. لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی داد رسی کرنے والے ایک گروپ مائر ڈاک نے کمیشن میں 80 سے زیادہ کیسز کی فائلیں جمع کرائی ہیں جن میں عائشہ کے بیٹے معصوم کا کیس بھی شامل ہے. سنجیدہ اسلام مائر ڈاک کی کوآرڈینیٹر ہیں. ان کے بھائی ساجد الاسلام شومن بھی معصوم کے ساتھ لاپتہ ہوئے تھے.
توقع یہی ہے کہ وہ تمام خفیہ حراستی مراکز جو وہ کھولیں گے انہیں عوام کے سامنے لائیں اور گرا دیں, اور جو بھی وہاں موجود ہے ان کے خاندانوں کو اطلاع دیں کہ یہ لوگ وہاں ہیں, انہیں اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے دیں, اور جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کے خاندانوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے.
یہ کمیشن جو بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے بند دروازوں کے پیچھے کام تو کر رہا ہے, لیکن اس کے کام کی رفتار کئی لوگوں کے لیے مایوس کن بھی ہے.
کمیشن بہت وقت لے رہا ہے جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہمیں 8-10 دن بعد بھی کوئی خبر نہیں دیں گے.
جن سیکیورٹی اداروں پر جبری گمشدگیوں کا الزام لگایا جاتا ہے ان سے تحقیقات بھی ایک چیلنج ہے. شیخ حسینہ کی حکومت جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتی تھی.
لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو خدشہ ہے کہ انصاف ملنے میں اب بھی بہت طویل وقت لگ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کے دور کے بہت سے اہلکار اب بھی نظام کا حصہ ہیں اور جواب دہی یا سزا سے بچنے کے لیے تحقیقات کی راہ میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر سکتے ہیں.
یہ بھی واضح نہیں کہ کمیشن کی تحقیقات کے نتائج کو استعمال کیسے کیا جائے گا.
ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کو بین الاقوامی جرائم کے ٹریبیونل میں لے جایا جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر افراد مقدمات دائر کریں. اور شاید تیسرا آپشن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاہدہ روم کے تحت قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کیا جائے.
مائیکل چکما بھی اپنا کیس کمیشن میں لے جانے کا سوچ رہے ہیں.
میں اب بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عمل سے کیسے گزرنا ہے, ایک ایسے شخص کے طور پر جو بازیاب ہو گیا تھا.
بنگلہ دیش میں حکومت تو بدل گئی, بہت سے سوالوں کے جواب آنا ابھی باقی ہے. سارا زمان, وائس آف امریکہ, ڈھاکہ, بنگلہ دیش.
شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران بنگلہ دیشی طلبہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے ہیں. بہت سے طلبہ اب بھی متحرک ہیں, لیکن طلبہ تحریک کا مستقبل تاحال واضح نہیں ہے.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں جگہ جگہ دیواروں پر بنی پولیٹیکل گرافیٹی اس تحریک کی یاد دلاتی ہے جس کے سبب شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑ کر ملک بدر ہونا پڑا. ان پینٹنگز میں ایک شخص میر محفوظ الرحمان مگدو بہت نمایاں ہیں. 25 سالہ مگدو 18 جولائی کو اس وقت گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے جب وہ مظاہرین کو پانی پلا رہے تھے. ان کے جڑواں بھائی میر محبوب الرحمان سگدو ان کی میراث زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہر کوئی مگدو کی قربانی کی قدر کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے فخر کا لمحہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ ان دیگر افراد کو بھی جان پائیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی.
سگدو اپنی تنظیم جولائی مارٹرز میموریل فاؤنڈیشن کے ذریعے زخمی مظاہرین کی اچھی دیکھ بھال یقینی بنانے میں مصروف ہیں. دوسری جانب نیشنل سٹیزن کمیٹی کے کارکن ملک کو درپیش مسائل کے حل پر بات چیت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد معاشرے میں یکجہتی, مزاحمت اور تعمیر نو کا جذبہ پیدا کرنا ہے.
جب تک پورا فاشسٹ نظام اور اس کے دیگر عوامل ختم نہیں ہو جاتے اور اگلی نسل کے لیے نیا سیاسی ڈھانچہ قائم نہیں ہو جاتا, ہمارا انقلاب جاری رہے گا.
continue.
جبکہ عبوری حکومت میں مشیر کا عہدہ 26 سالہ ناہید اسلام کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے. احتجاجی تحریک کے نمایاں ترین چہروں میں سے ایک ناہید اب دو وزارتوں میں اصلاحات کی نگرانی کر رہے ہیں.
بیوروکریسیٹا کیوں تو 16 بچھوڑے تویری ہوا بیوروکریسیٹا.
ابھی جو بیوروکریسی ہے وہ کم از کم 16 سال پرانی ہے. یہ بیوروکریسی مکمل طور پر سیاست زدہ ہے. اس مسئلے کو راتوں رات حل کرنا بہت مشکل ہے.
یہ پرابلم سالف کرا شمبو ہوا بنا.
بنگلہ دیش میں طالب علم ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرے ہیں اور شیخ حسینہ کردار ختم ہونے کے 2 ماہ بعد بھی بہت سے طالب علم سیاسی اور سماجی طور پہ بہت سرگرم نظر آتے ہیں. بنگلہ دیش کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش میں جہاں ریاست کی اولین ترجیح شہریوں کی خدمت ہو, ان کا تحفظ ہو, نہ کہ کسی حکمران کے اقتدار کو دوام بخشنا.
فی الحال یہ واضح نہیں کہ وہ کردار جنہوں نے شیخ حسینہ کے طویل اقتدار کے خاتمے کی کامیاب تحریک چلائی اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا نہیں.
اس پر ابھی ہماری توجہ نہیں. جب احتجاجی تحریک کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے یا قوم کی تعمیر نو مکمل ہو جائے گی تو طلبا خود فیصلہ کریں گے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے.
سینئر سیاستدان مرزا فخر الاسلام عالمگیر کہتے ہیں کہ ان کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جیسی کسی بڑی سیاسی جماعت کا حصہ بنے بغیر طلبہ شاید کوئی بڑی سیاسی تبدیلی نہ لا سکیں.
رورل پیپل, دی مین پیپل ہو آر دیئر ٹو ووٹ,
دیہات کے لوگ وہ اصل لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں, وہ موجود ہیں. بی این پی اور دیگر بڑی جماعتوں کی جڑیں بہت گہری ہیں تو میں نہیں جانتا کہ طلبہ ان علاقوں میں کتنے اثر انداز ہو سکیں گے.
تجزیہ کار زاہد الرحمان کہتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ ڈھانچہ طلبہ تحریک کی ساکھ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے.
اگر وہ مرکزی فیصلوں کو نہیں مان رہے تو خود کچھ نہ کچھ کر لیں گے, لیکن اس کا تعلق پھر بھی اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر سے جڑتا ہے.
تیمارداری کے لیے آئس نگدو کے ساتھ اسپتال میں لوگ سیلفیز بھی لیتے ہیں, وہ ایک ہیرو کے بھائی جو ہوئے. بنگلہ دیش میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور سب کی نگاہیں ملک کے نوجوان رہنماؤں پر لگی ہیں. سارا زمان, وائس آف امریکہ, ڈھاکہ, بنگلہ دیش.
بنگلہ دیش میں موجودہ نگراں حکومت کس حد تک ان اصلاحات میں کامیاب ہو سکے گی جن کا اس نے بنگالی قوم سے وعدہ کیا ہے, اور جمہوریت کی بحالی میں یہ ریفارمز کتنی اہم ہیں, اس پر بات کرتے ہیں شفیع محمد مصطفیٰ سے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ آف یورپین سینٹرل یورپین یونیورسٹی بوداپیسٹ ہنگری سے منسلک ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شفیع, تھینکس فار جوائننگ اس. How confident Bangladeshis are on the reform process announced by Dr. Yunus' government that they are needed and would be completed with the true spirit? Shafi, could you hear
me? I'm getting...
Yeah, could you hear me?
Yeah, I'm getting two noises here from other channel. Can you...
Okay, let me repeat my question. What I wanted to know is how confident Bangladeshis are that reform process announced by Dr. Yunus' government that they are needed and would be completed with the true spirit?
In this studio, there are two simultaneous studios. Can you get that?
Okay, Shafi, you're live on air. You're live on air, and if you are hearing my voice, this is what the studio's voice is. And if you can respond to my question, where exactly I wanted to know you could get my question now.
Yeah, I understand. Maybe your question is
okay. I'm asking about the reform process. How Bangladeshis are confident in the reform process?
Oh yes, we are very much hopeful about the process. Because this government is a very much an expected government. Bangladeshi people have long been looking for a government like this one. But the problem is, since the very beginning, there is an identity crisis of this government. And by that, I mean it's neither a revolutionary government, it's nor an interim government. It's in between something. So that is actually causing a problem in their action, and people are becoming a little bit skeptical about to what extent they will be able to make a reformation in the process. But yes, the government has made, already they have declared 6 commissions, and Hopefully, they're slowly, they're on the process of making some reformations.
So they can actually go for reforms. Shafi ka kehna hai ke ek lambe arse se Bengalis jo hain Bengali jo hain wo is hukumat ki ya is tarah ki hukumat chahte the jo ab bani hai aur lekin is waqt ek to hukumat ko identity crisis hai ke ek legitimate hukumat us tarah se nahi hai awam ke voton se muntakhib hokar nahi aayi aur iske sath sath jo 6 commission hukumat ki taraf se banaye gaye hain uske hawale se Bengali awam jo hai wo hopeful hai کہ یہ کسی حد تک ملک میں ریفارم پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکیں گے شفیع وڈ حسینہ's پارٹی بی پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس آفٹر دا ریفارمز ان دا کنٹری شفیع کڈ یو ہیئر می Shafi, could you hear me? I'm just trying to get to know that would Hasina's party be part of the process, of the political process? Shafi se rabta jo hai wo munqata hua hai. Shafi Mohammad Mustafa jo Dhaka University ke sath associate professor the, dobara se humne baat karne ki koshish karte hain, unse dobara se rabta hua hai. Shafi, would Hasina's party be a part of political process in future? Shafi, could you hear me?
Yes. Now I can hear. Can you repeat your question?
Yeah, that's fine. That's fine. I just wanted to know whether Hasina's party would be part of the political process after reforms.
Oh my God! This is a serious question now in Bangladesh. That after, because her party is now charged with the killing of nearly 2,000 students and the general people. I think that would be very difficult in the upcoming days. There is a growing demand from the masses that party should not be able to participate in the election. And initially, the government plan was not to actually ban them, but now that demand is growing from the ground. So I don't think that Hasina's parties will be able to participate in the reform process. I don't think so.
So you don't see any future Hasina has in the country. So how likely is it that India would extradite Sheikh Hasina?
Yes, this is a very difficult, very hard to tell what India is going to do. But definitely, the fall of Hasina regime is the fall of India's upper hand in the Bangladesh's affair. You know, it's India has been actually intervening in the domestic affairs, political affairs in Bangladesh, and that is why there is an increasing anti-India sentiment among the masses. So, yes, it's very hard to tell what India is going to do, but if India doesn't extradite her, then that is going to cause actually the relationship between India and Bangladesh.
Thank you, Shafi. Thanks so much for joining us from Budapest. Shafi keh rahe the ki sabse pehle jab maine unse ye pucha ki jo Hasina government hai, Hasina ki jo party hai, in fact, wo agar political process ka hissa hogi in reforms ke baad, to unka kehna tha bahut mushkil sawal hai. Aur is waqt jo Bangladesh mein demand hai, wo ye hai ki unki party ko ban kar diya jaye. Aur us hawale se isse pehle to baat nahi hui thi. Ab shayad government is pe soch bhi rahi hai. Iske alawa Sheikh Hasina ko کیا ایکسٹرڈائٹ کر دیا جائے گا انڈیا بنگلہ دیش کے حوالے کر دے گا انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو اپر ہینڈ رہا ہے اور خاص طور پہ جو انفلوئنس رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر پولیٹیکل پروسیسز کے اندر اس حوالے سے کنسرنز ہیں اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اس لحاظ سے ناراض بھی ہے تو فیوچر میں جو بھی سچویشن بنے گی وہ ہم ابھی جو ہے اس حوالے سے شاید بات کرنا ابھی مشکل ہے ان کے لیے اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اسٹے سیف اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے خدا حافظ
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی ښاګي کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټن کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. پدی خبری ټولګه کې په منځنی ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا هڅې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته رسیدله خو په لبنان کې د اسرائیل بمباری روان دي. د امریکا په ټاکنو کې د اتحادیو د کارګرانو ونډه 14 میلیون امریکایان د کارګرۍ د اتحادیو غړیتوب لري. د ټاکنو دوه مخکښ نوماندان هڅه کوي چې د دغو خلکو رایې وګټي. او په خوست کې د مسافرو شکایتونه خوستوال وایي چې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه ده او باید راټیټه شي. د خوست د هوایي ډګر نه په ملي او نړیواله کچه پروازونه کیږي.
السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات شریکوي او د خبرونه د میلمه شاه سلطان عاکفی سره د بریکس د غونډې پر اهمیت غږیږو. له دواړو څخه په مننه لمړی خبر د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه شنبه په داسې حال کې منځنی ختیځ ته سفر کړی چې اسرائیل پر لبنان خپل بریدونو ته دوام ورکړه. تمه ده چې بلینکن په دې سفر کې په غزه کې د سولې او د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په ډیپلوماتیک لارې بحث وکړي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی اخلم چې دایم داوس د کانګرس مړی له مخینه پروګرام سره ملګری شوی ده. جلالزی صاحب، بلینکن تروسه د چا سره لیدلی او کوم هیوادونو ته غواړي سفر وکړي؟
شکیب، سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. بلینکن په داسې حال کې دغه سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه اندېښنې خورا زیاتې شوې دي. بلینکن ساعت مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل خو د هغه د دې ملاقات جزئیات تر اوسه د رسنیو سره نه دي شریک شوي. بلینکن به د اسرائیلو د دفاع وزیر او همدارنګه د ولسمشر سره هم وګوري. بلینکن د دې سفر په ترڅ کې په اسرائیلو سربیره اردن، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته هم سفر کوي او دا تیر کال په غزه کې د جګړې د پیل راهیسې سیمې ته د بلینکن یو لسم سفر دی. ظاهرا په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو او د جګړې د پای ته رسیدو په اړه تر اوسه د متحده ایالاتونو هڅې ناکامه شوې دي. اما واشنگتن دا ځل هیله مند دی چې د حماس د مشر یحیی سینوار تر وژل کېدو وروسته اوس د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دی. که ظاهرا تر اوسه د اسرائیلو په نظامي اقداماتو او عملیاتو کې کوم کموالی نه دی لیدل شوی. اسرائیل په غزه کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله په وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د ایران په وړاندې د اسرائیلو د غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه راپورونه ورکول کیږي او اسرائیل ویل کیږي چې په دې اړه غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی دی او نن یې په کویت کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغو هیوادونو د ته ډاډ ورکړی چې د ایران په وړاندې به د اسرائیلو په برید کې د دوی له خاورې او فضا څخه کار نه اخیستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وویل چې که اسرائیل د ایران په اټومي تاسیساتو برید وکړي دا یو جنایت دی، خو هغه وویل چې دوی د خپل اټومي تاسیساتو او د ځان څخه د دفاع وړتیا لري.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه شنبه تل ابیب ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې د اسرائیلو او یو شمیر نورو عربو هیوادونو له چارواکو سره وګوري.
سیمې ته به په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو، د ټولو برمته شو د خوشی کېدو او د فلسطینیانو د کړاوونو په کمیدو بحث وکړي. نوموړی به همدارنګه د اسرائیل او حزب الله د جګړې په اړه د یو ډیپلوماتیکي پریکړې په اړه بحث وکړي، کوم چې په بشپړ ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ول سو یو نمبر پریکلیک پلیکوي او دشنی یا سرحدي کرخو د دوو طرفونو ملکیان ته اجازه ورکوي بیرته خپل کورون تستان شي.
بلینکن په داسې حال کې سیمه ته سفر کوي چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي نن سه شنبه سهار وختي د بیروت پر جنوبي برخه د اسرائیل په بریډ کې څلور کسان وژل شوي او دوه دیش نور ټپیان دي.
زما یو ورور اوس هم د وجاړیو لاندې ده، هغه د موبایل غږ راځي، موږ د مندونو هڅه کوو خو دلته د ماشین راتګ لار نشته، هیڅوک د هغه پر ایستل کې زموږ مرسته نشي کولای، نه پوهیږم چې مړ دی که ژوند دی.
بلش بالمشروع الاستهداف
هغوی دا حالت غواړي، هغوی وای چې دا اهداف دی او د وسلو زیر مدي دي ته وګوري دا اهداف دي ټول دا به بیرته ورغول شي، خو کوم کسان چې خپل اولادونه لاس ورکړي څوک به جبران وکړي.
دا بریدونه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د اسرایل پاوز د دوشنبه په ورځ ایران توران کړ چې له حزب الله سره د مرستې په هدف په بیروت کې د ایران سفارت ته د نقدو پیسو او سرو زرو بکسونه استوي.
د حزب الله مالی شبکه د عاید په دوو اصلي منابعو ولاړه ده، د ایران د رژیم لخوا پیسې او د لبنان د خلکو لخوا پیسې. د ایران قدس ځواکونه د ایران د تیلو پیسې چې په سوریه کې خرڅیږي حزب الله ته استوي. ایران همدارنګه د الوتکو په واسطه د نغدو پیسو او طلا بکسونه په بیروت کې د ایران سفارت ته استوي او بیا له هغه ځایه په مستقیم ډول حزب الله ته ځي.
بلخوا حزب الله نن سه شنبه د اسرایلو پر مرکزی سیمو راکټونه توغولی چې لاملای د یاد هیواد په ګڼ میشتو سیمو کې د خطر زنګونه غږول شوی. دغه راکټونه سیمه ته د بلنکن د سفر څو ساعته مخکې لګیدلې. راپور دا وایي چې اسرایل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د بالستیک توغندیو د برید په غچه خستونکو اقداماتو خبر کوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سه شنبه په کویت کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګاونډي هیوادونو ډاډ ورکړی چې خاوره به د ایران په وړاندې د برید لپاره نه کارول کیږي. عراقچی خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکا تحرکات څاري او که اسرایل پر ایران برید وکړي ورته ځواب به ورکړي. سمع الله جلال زای د امریکا غږ.
اوس هم سولند نړیوال خبرونه. د یو نړیوال موافقې لمخې د برېټانیا حکومت ویلي چې دوی به اوکراین ته 2.9 میلیارد ډالر پور ورکړي. څو د روسیې د کنګل شویو شتمنیو نه ګټه پورته شي او اوکراین وکولی شي مقاومت او د هیواد بیا رغونې ته دوام ورکړي. او بډایو هیوادونو د جون په میاشت کې هوکړه وکړه چې اوکراین ته 50 میلیارد ډالر پور ورکوي. دغه پیسې د روسیې د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د سود نه لاسته راځي. په اوکراین تر یرغل وروسته اروپایي هیوادونو د روسیې بانکي شتمنۍ کنګل کړلې. له دې سربېره برېټانیا هر کال د اوکراین سره څه کم 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا لا معلومه نه ده چې د برېټانیې نوې مالی مرستې کله اوکراین ته رسیږي. د بریکس پونوم د مخ پر ود هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون کولو په موخه د هند، سویلی افریقا او چین مشان د روسیې کازان خار ته رسیدلی دي او مشانو په جلاغوندو کې دوړخیز بحثونه کړي. دا خار د بریکس د غړو هیوادونو د غونډې کوربه ده. د بریکس ائتلاف د لویدیز لخوا د نړیوال نظم په وړاندې رامنځته شوی. په دې کې برازیل، روسیا، هند، چین او سویلی افریقا غړیتوب لري، خو سرمشریزه په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. ایران، مصر، ایتوپیا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان د جنوري په میاشت کې د بریکس غړي شول. ترکیه، آذربایجان او ماليزیا رسمان د شمولیت غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت هم د بریکس په غونډه کې د ګډون کولو غوښتنه کړې و چې ظاهرا په ځای نه شو. د بریکس د غونډې په اړه په مسکو کې د افغانستان د سفارت د پخواني فرهنګي مسؤل شاه سلطان عاکفي سره خبرې کوم چې دا هم د اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوه. د جناب عاکفي صاحب کزما غاوري سلامونه او نیک هیله مې ومنې. بریکس مخکې د ګوتو په شمار غړي لرل، اما لمن یوس په پراخېدو ده، دا سر مشريزه څه اهمیت لري؟ اول هیوادونه ورسره علاقه خي.
ډېر مننه شکیب جان، تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د برنامې لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
مننه،
ډېر تشکر چې دا موضوع مو راپور تکړل او زما سره مو شریک کړل. هغه دا چې ګورې دغه بریکس سازمان په 2006 کال کې د څلورو هیوادو لخوا جوړ شوی وو. په 2011 کې سویلي افریقا ورسره یوځای شو او بل اخر سر کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه راهیسې 15 نور هیوادونه ورسره یوځای شول. چې فل حال دغه بریکس سازمان لس هیوادونه غړي لري او کچری کې د دې دغه ته وګورو، ګورې شاوخوا 15% نفوس د نړۍ په دې هیوادونو کې اوسېږي او همدارنګه شاوخوا 4.5% مساحت د ځکه د کوریا د دې هیوادو دي او همدارنګه د دې هیوادو د دې سازمان دوه درې غړي هیوادونه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې چلس نومیږي یا جی 10 په هغه کې شامل دي. په دغه ترتیب سره دا یو نړیوال سازمان هم په دې دی چې هم افریقا پکې کده هم لاتین امریکا پکې کده هم آسیا او اروپا پکې کده نو په دې ترتیب سره ګوري ډیر چټک رشد وکي یعنی د 2015 څخه تر اوسه پورې فقط 13 کال تیریږي په 13 کلو کې دغه سازمان د څلورو هیوادوس خراور سي د لسته اما اوس ویل کېږي چې اوس مهال نور ډیر هیوادونه په قطار کې ولاړ دي او غشتن لیکونه یې ورکړي دي چې د دې سازمان غړي سي د دې سازمان اصول او پرنسپ چې بجانه دادی چې د دوی اساسي پرنسپ دادی چې برابرۍ د یو بل په چارو کې نه مداخله او د متقابلو ګټو په نظر کې نیول یعنی دا د لري داسې پرنسپونه دي چې په دې کې زور او کمزور نشته په دې کې مشر او کشر نشته دوی ټول سره برابر دي په تفاهم او سلام مشورو سره خپل منځي چارې او نړیوال چارې سره سمبالوي او دوی غواړي چې په نړۍ کې یو نوې نظم رامنځته شي چې هغه نو کې عادلانه نظم وي.
جناب کیفی صاحب د مرکې وخت کم ده، هیله کوم لاند ځوابونه راتراکې چې نورې پوښتنې هم تاسو سره مطرح کو. طالبانو هم د غړیتوب او ګډون کولو غوښتنه کړې، اما ظاهرا منل شوی نه ده. آیا افغانستان د جمهوریت په دوره کې د دې سرمشریز غړیتوب درلود؟
یا متاسفانه هغه وخت هم نه درلودل. تاسو پوهیږئ چې اوس وزیر تاسو راغله دی چې تاسو فکر کیږي په نړۍ کې چې دا بریکس د لویدیز په مقابل کې یو نهاد دی. په داسې حال کې چې دا څو وخت مخکې نارندرا مودي وویل چې بریکس د غرب ضد نهاد نه دی او همدارنګ غربي نهاد نه دی، نو په دې ترتیب سره افغانستان د جمهوریت حکومت هغه وخت پوښتنه نه وکړه د دې بریکس د غړي تو. اما اوس د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو لخوا رسمان غوښتنه شوی و د دې چې دوی راوبلل سي د کازان و غونډه ته. تاسو پوهیږئ چې په دغه سازمانونو کې اصول دادي چې دغه ډول منل او رابلل او نه منل دا باید په اتفاقي ډول د غړو وسی. دا سه معلومیږي چې تر اوسه پورې څو وخت مخکې د وزارت خارجه یو موین د روسیې وویلو چې تر اوسه پورې د بریکس غړو هیوادونو ترمن د طالبانو د رابللو په اړه عمومي اتفاق نشته دی. ترڅو عمومي اتفاق نه نو دوی نه سره بلل کېدلای. اما زما له نظر څخه د افغانستان شتون په دغه سازمانونو کې چې دا کما کسیمایز وي او کنړیوال وي ډیر ضرور دی. ګوره افغانستان اوس د لوږې سره مخامخ دی، د بیکاری سره مخامخ دی، د بدبختۍ سره مخامخ دی. کچېری کې افغانستان وکولای شي په دغه سیمایز او نړیوالو سازمانونو کې حضور پیدا کړي.
یو لړغښتنه لري عکیفی صاحب، دوی د طالبانو د حکومت نه یو لړغښتنه لري، د طالبانو حکومت ته کارخانګي ورکړي د ځای سره ورسي. د ایواز بریکس نه د شانګای په غونډه کې په نورو سازمانونو کې په هر صورت آیا په تازه غونډه کې د افغانستان موضوع مطرح کیږي ک جواب مو هوینو په کوم مسایلو به غړي ودونه وغږیږي؟
شاد دلته خو معمولا په داسې ناستو کې عمومي مسایلو باندې خبرې کیږي. هغه د دغو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې دي، د اقتصادي اړیکو او همکاریو پراختیا ده، د تجارتي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده او همدارنګه مشران د هیوادونو چې دي د بریکس دوی به پر نړیوالو چارو باندې هم خبرې کوي او کوشش وکړي چې یو ډول همغږي رامنځته کړي په نړیوالو چارو کې. امر راغلل دی ته چې افغانستان غوښتن د افغانستان درخواست او غوښتنلیک به دې ناسته کې تر باس لاندې راځي کنه راځي. زه باور نه کوم چې دا دې تر باس لاندې راسي، ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او همدغه هیوادونه اگر چې تعامل ورسره کوي، همکاري سره لري، سفارتونه سره فعال دي، اما تر څو چې افغانستان په نړیواله توګه یا اقلن دمدغه هیوادو له خوا په رسمیت ونه پیژندل شي، زه فکر نه کوم چې د هغه غوښتنلیک دی رسمان په غونډو کې مطرح شي.
عکیفی صاحب لرن جواب لطفا راته راکړئ. وخت کم ده، تصویږي چې د اوکراین جګړه روانه ده، هند مخکې هم ویلي تازه بیا ویلي دي چې د اوکراین د جګړې په ختمولو کې د منځګړي رول لوبوي. ختیز او لویدیز سره د هند نږدې اړیکو ته په کتو مودي په دې برخه کې څه کولای شي؟
زه دا فکر کوم اول خو زموږ تاسو د ټولو تجربه دا ده چې هر جګړه بل اخر په خبرو پای ته رسي، په یو سوله پای ته رسي، یا مستقیما د دواړو لورو په منځ کې او یا دا دی چې د نورو په مداخله او په منځګړتوب سره
bale.
نو څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هند داسې یو هیواد دی چې هم د روسیې سره ډېر ښې اړیکې لري او هم د غرب سره په کل کې
bale.
نو په همدې ترتیب سره مودي مخکې یو سفر هم درلودی کې دا خبرې سره کړې وې. نو زه داسې فکر کوم چې جګړه نور د جګړې څخه نور ټول جوانب ستړي دي
bale.
او نړۍ نور څخه ستړي ده. اوس ګورئ په افریقا کې غنم همت سو په افریقا کې اوس کیمیاوي سره نه پیدا کیږي، په امریکا کې اوس غوړی نه پیدا، په افریقا کې غوړی نه پیدا کیږي، یعنی مشکلات او ستونزې ډېر سولې د دغه جګړې لقبل. زه دا فکر کوم چې که خدای وکړي او وی غواړي موږ تاسو مسلمانان خو هر څه د خدای غواړو، نو د هند په منځګړتوب سره زه داسې امیدوار یم چې دغه شخړه بل اخره پر یو میز د خبرو اترو باندې حل شي.
په مسکو کې د افغانستان د سفارت په خوانه فرهنګي مسول شاه سلطان عاکفي ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مبارخه واخسته.
کورم ودان، خدای مملس.
شکر. ګرځو امریکا ته. په ټول امریکا کې شاوخوا 4 میلیونه رای ورکوونکي د کارګرانو د اتحادیې غړي دي. دا ټولنې د کارګرانو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. که څه هم د اتحادیې غړي د امریکا د رای ورکوونکو یو کوچنی برخه جوړوي، خو د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماندان هڅه کوي چې د غوی رای وګټي. د امریکا غاک خبریالې کیترین جابسن له نوارا ایالت نه راپور رالېږلی چې تاسو پښتو ژباړه وایي.
د امریکا مرستیالي ولسمشر کاملا هریس د ملاتړ په خاطر په یو غونډه کې د اتحادیه کارګرانو د هریس دغه پلان په اړه خوښي څرګنده کړه چې وايي کارګران به تر لاسه شو ټپونو یا بخششي باندې مالیه نه ورکوي.
زه پوهیږم چې مرستیالي ولسمشر کاملا هریس یو پلان لري، یو روښانه پلان چې دلته پنیواډا کې زموږ د خدماتو لپاره د بخششي په بیسو باندې فدرالي مالیه پاتې ورسوي. سمدا خو دا چې ډونلډ ټرمپ داسې ادعا کوي چې هغه د بخششي امتیاز لرونکو کاریګرانو ملاتړ دی یو خطرناک دروغ دی. په خوانه ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ هم د خارتتلې چې د خدماتو په سند باندې تکیه کوي، ترسو د کاسینو په پلورونکو، خدمتکونکو او د کور کارکونکو په ټپونو باندې د مالی نمبر کولو پلان وړاندې کړی. ټول کارمندان به دا وستای، په ځانګړي توګه هغه کسان چې معاش نه لري او یوازې په بخششي پیسو کار کوي، هغه به ډیر وستای.
ټرمپ د لاس ویګاس د پولیسو څنګه ملاتړ هم ترلاسه کړی.
The majority of our citizens trust
زموږ اکثریت خلک په پولیسو باور لري او له همدې عمله کو پولیسو وای چې موږ باور لرو چې دا شخص زموږ ګډ تجمن دی، د به تاسو خوندي وساتي او هڅه به وکړي چې زموږ اقتصاد ته وده ورکړي، نو خلک به په دوی باور وکړي.
سټیو ګرامس په ډیرو غونډو کې د پولیسو لپاره د ترامپ تملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
A man like Donald Trump and his campaign
Donald Trump پڅیر سره تل زموږ ترڅنګ ولاړ دی او ویلي دی چې هغه به سیاسي فشار ته تسلیم نشي.
ونیوارا کې د اتحادی لسکونو زر کارمندانو ملاتړ هغه سدي چې د ولسمشری دوه نوماندان ورته لیوالتي لري. هریس ته محلي ټمستر اتحادی تایید هم تر لاسه کړي، خو د بارونکو موټر چلوونکو او ګودامونو کارګرانو ملي سازمان د ولسمشری د کوم نوماند ملاتړ کولونه ډډه وکړه. ونیوارا کې ځینې رای ورکوونکو د یو مهم نخ غني
او دی اولویز
دوی تل د دموکرات ګوند طرفدار وو، اوس کو دوی د دموکرات ګوند سره نه دي، په دې معنی چې دوی به نوچا ترای ورکوي.
په لاس ویګاس کې د پخلنځي د کارګرانو اتحادیه د هریس پلاتر اعلان کړی دی.
Working class voters are
د کارګر طبقه رای ورکوونکو هوښیار دي، دوی ناپوه نه دي او دوی یو څه شکمن دي. خود ترامپ سره ستونزه دار چې هغه دروغ وایي او ډیر دروغ وایي. په هر صورت د هریس د پروګرام دا برخه کولای شي د ژوند لګښت سره مبارزه وکړي.
نیواډا یو له هغه سو ایالتونو نه دی چې د دواړو ګوندونو ترمنځ پکې سخت سیالي کیږي او د ولسمشرۍ د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د اتحادیه غړي کولای شي پریکړه کوونکي رائے واچوي. دا د کیترین جیپسن د رپورت په توګه ښوړه نظرانی یوسف سي امریکا غاګ.
تاسو د امریکا غاګ نه خبرونه ګورئ. په دې خبرونه کې د خوست د مسافرو هغه شکایتونه اورو چې وایي د طیارو ټکټونه ګران دي او باید چاره وشي. اما اوس یو لنډه دمکاو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د امن لپاره پاتون شوه. دوی وایي د جولای په میاشت کې چې ورسره د ایالات اعلی وزیر ژمنه کړې وي پوره شوې نه دي. ولس وایي چې د سیمې د خلکو ځورول نور هم زیات شوې دي. بلورتا په قبایلی ضلع کورما کې هم نن ځایي خلکو احتجاج کړی او غوښتنه کړې چې د ټل او پاړچنار لارې پرانستل شي.
د بنو په کوڅو کې نن یو ځل بیا د مظاهرچیانو ژغونه پورته کیږي چې دوی امن او انصاف غواړي. د خلک د سپینو بیرغونو پر پولو سره د خپلو سیمو څخه د هدفي وژنو مخنیوي او په زور د نادرکه کسانو موندلو تر څنګ د امنیت د ټینګښت غوښتنې هم کافي. صف امریکا دی واده ننی پاسون په اړه د ځینې انتظامی او پولیس سره د رابطې هڅه کړي خو جواب نه ترلاسه شوی. بنو کې نن نردي د ټولي ځلې خلک په پریټي گیټ باندې راټول شېفو او په دې پاسون کې د بنو ځلې سیاسي خلک، مدني فعالان، تجاران، دکانداران، عالمان او د ټولنې د هر طبقه خلک پکې ګډون کوي. د بنو پاسون مشران وای چې د جولای په میاشت کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د دوی شپارس غوښتنې منلي فی سی په هغه کې د امنیت ټینګښت او د سیمه د وسلوالو ډلو پاکول شامل فو. خو تر اوسه په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په ځای د دې د سیمه خلکو ته نور مشکلات په حکومتي کچه نور ورزیات شوی دي.
چونکه مرشه مشرا ریاست و دې کړی و داسې دوه چې 19 جولای نه بعد چې کیما کمیټه جوړ شوې و د نیم مشرور و راغلی وي. چونکه هغه سره دا کمنمنت کړو چې کیما ورکا دو کیم په دغه وطن شامن دا او ان شاء الله موږ درکای او چونکه موږ بیا داسې یو ځل بیا امن مجلس شو دا خو دې موږ هغه ملګری چې دې هغه نه بعد یې کمنمنت کړی چې څوک وړي نه وزیر الله سي بیا راغلو داسې اعلان کړو او چونکه د بادا مرغه میز بیا داسې ملګری لکه میز وون جمشید خان چا هغه یو ځل بیا د میز نه وترین پیو شو را دا میز وګوري چې دای په جیل شي او بیا د تا په جیل شي فیار ورته شي دته په 20/9/2024 باندې ترین پیو ورته وا
انتظامیا او نور حکومتي سرواکو تر اوسه د احتجاج ته څغ برګون نه دی خود لای. خو مظاهره کوونکي وایي چې دا مارچ نه یوازې د بنو لپاره دی بلکې د ریاستي ادارو لپاره هم ایوې د ونوا چې کله انصاف له لاسه اوزي خلک مجبوریږي چې د خپل حق غوښتنه وکړي. بلخوا قبایلی ضلع کورما کې هم نن ځایي خلکو احتجاج کړی او د ټل پړه چینار لارې د پرانستلو غوښتنه کوي. دا لاره لس ورځې وړاندې هغه وخت بند شوې کله چې په ګاډو ډزې وشوې او لس تر لره 15 کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو وژل شول.
تر شوي لاس ورځونه مین ټل پارچنا روډ هر قسم ټریفک د پاره باندې سغه واجنا ضلع اپر کرم کې هر قسم تا صورت تعلیمی درې دی فیول عدم دستیابی واجنا تعلیمی درې باندې شوي بچو سکولونه یا چوک انټرویو تتل ایچ ای سی وغیرہ هغه ټول ځای شو. یا دلته د میډیسن ډیر زیات شارټیج دی، فوډ آیټم شارټیج دی. دی واجنا عوام خپل غم او غصه اظهار کړی دی. نن په ڈسٹرکٹ کورم کې پیوار نوخلا علیزه لوور کورم پورې ټول عوام وروتل دي او ټول روډونه بند کړی دي.
کورم کې ځینې طرف فرقیز نشته د زمکو او د شخصي شخړو په سر پیلي شي چې بیا فرقیز بڼه خپل فی. د ضلع مرستیال کمشنر جاوید الله ماسید وای لار د خلکو د خوندیتوب لپاره تړل شوې ده چې حالات سم شي لار به بیرته پرانستل شي. بنو او کورما کې دا پاسون او احتجاج په داسې وخت کې شوای دی چې هم په دې میاشت کې په خیبر قبایلی ضلع کې د پښتنو کمی زرګا شوی. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په زرګا کې ویلی وو چې په پښتنا سیمه کې د بد امنۍ هره پیشي پر ضد به په شریکه سره ودری شي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم خراغ لاست.
د هرات ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي د کروندګرو د ملاتړ په موخه سکهال د دې ولایت شاوخوا د 10000 کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي دي. بلخوای او شمیر کروندګر د طالبانو د حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کخ برابر کړي. صفی الله احمد زپری رپورټر دی.
د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسولین وایي چې د روان کال لا پایل څخه تر اوسه پورې د دې ولایت زرګونو کروندګرو ته شاوخوا 40500 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. د غمرستې د یوې نړیوالې موسسې لخوا د کرهنې ریاست په همکارۍ د کروندګرو د ملاتړ په موخه ترسره شوې دي.
موږ په 6 کال ډیر زره کروندګرو ته موږ تخمی غنم رسولې دي او ډیر زره کروندګرو ته هم سپین کود او تور کود رسولې دي.
بلخوا د کروندګر د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ پراخه کړي او انداراز د کوکنارو کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابر کړي.
نگاه اقتصاد همی تا ضعیف شده این که مصرف زیاده به زور و تخم و ای گپا رسیدگی حل نمیشه. همی پنج من گندمی که به ما میدم و کش میکنیم فضل خدا رزیم دامن باره میخونه و پرده چوچو پوچو گفتش نیز بار میشه.
حالا این تخم بس شده ای که بکاریم انشالله باز نتیجه بهتر میده. سال قبل که ما بکشتیم انشالله بهتر از این تخم محلی که خود ما میکشتیم بهتر از این.
یک روی به زونا داده بشه به زونا یعنی سال نه یک دفعه دو سی دفعه از حساب همی زور خود این همکری بشه شوره که اونا کشت اینا بیتر بشه که اونا دیگه از مخدر و از کشورهای خارج و از پریشونی مردم نجات میافه.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کروندګر وایي په تیرو څو پرله پسې کلونو کې د وچکالیو له امله سخت زیانمن شوي او کرنیز حاصلاتو کې د پام وړ کمښت راغلی. دوی هیله مندي چې د اصلاح شوو تخمونو په کرلو سره به یې کرهنیز حاصلات زیات شي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
درځی چې خوست لاړ شو، د خوست اوسیدونکو وایي چې د ولایت ته د هوایي الوتنو د ټکټونو بیا باید راټیټه شي. که څه هم چې د خوست د هوایي ډګر د فعالیت نه خلک خوښ دي، خو په خبره د هوایي ډګر د ترمیم پاتې چارې باید بشپړې شي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر ته چې اوس مهال د کامیر او اریانا افغان هوایی شرکتونو منظمې الوتنې کیږي، مسافر یې د خوشی تر څنګ لاړوندې ادارو غوښتنه کوي چې د دې هوایی ډګر پاتې د ترمیم چارې هم بشپړې او الوتنې دوامدار کړي.
ډېر خوښ یم، ماشاءالله نن موږ کامیر پرواز وو دوبۍ نه خوست ته، ماشاءالله ډېر په سهولت کې راغلو، ډېر خوشحال یو موږ د خپل میدان یو ته آینده کې غوړو چې دا پروازونه دواندور شي.
بازی په دې کې داسې رقم چې سپینګيري وي، مریضون وي، تکلیف وي، یعنی د کوبل او د خوست په لیار کې چې کومه او ډېر په تکلیف سره وم. اولې موږ نه هغه د مسافرو غولې دي، الحمدلله زه ډېر خوشحال یم چې په ډېر آرامۍ سره په نیم ساعت کې یعنی د ایرپورټ نه خوست ته رسیږو. نو زه هیله لرم د چارواکو نه بیا دا هیله دوی چې د پروازونه دوام ومومي.
که څه هم دا مسافر د خوست هوایی ډګر ته د نورو هوایی شرکتونو د فعالیت او پیل غوښتنه کوي، خو بلخوا په اوسني حالت کې د کامیر او اریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د لوړو بیو شکایت هم کوي.
اوس موږ سره انډیا نه پر ار سره د درې څلور غنټې مزال کی انډیا ته دا روي چې څلور څلور نیم سو روپۍ قیمت لري. موږ دوه غنټې مزال دا دوه غنټې پنځه څلور مې لټه په کور وجه دغه څلور نیم سو شپږ سو پروا موږ ډیر په مطلب دیغه نه قیمتای نه آر مسافر شکایت کوي.
بل خو د خوست ولایتي چارواکي د خوست نړیوال ډګر د ترمیم په اړه وایي چې تر دې مهاله د 23 میلیون افغانیو په ارزښت چارې تر سره کړې دي او د پاتې چارو د بشپړې دوه ډاټ سرګندوي.
دې هوایي میدان د ترمیم لپاره تقریبا د 23 میلیون افغانیو په اندازا کار شوی دی چې دا دریو شرکتونو په مخ به ولې ده چې هغه د رنوی او د میدان هوایینه مخ کې د لختې او مهمو زیونو او په دې برخه کې نور هم ان شاء الله تعالی کار کیدون کیده.
د خوست ولایت د هوایی ډګر کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل، چې د وخت د ملکي هوایي چلن ادارې د مسؤلینو په وینا پر دغه ډګر د 1 میلیارد او 800 میلیون افغانیو لګښت راغلی. د شننکو په باور چې خوست کې د هوایي ډګر منظم فعالیت به د خوست او نږدې ولایتونو ترمنځ د لیږ را لیږ د سانتیاګو برابرول ترڅنګ اقتصادي وده هم رامنځته کړي. شمسارین، امریکا غږ
پښتو خبرونه هم دومره وه. تر بیا.